السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیره خبري غړی کې ز منور شاسته هر کله کوم په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنی رای وړاندې کوي
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت مخالف ازادي مارچ د دویم پړاو د اعلان نو وروسته په پاکستان کې ځنې لوی لارې تړلې پرتې دي پر داسې مهال چې اپوزیشن پر ضد احتجاج کاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې ټول مدنیات سرکاري ګرځولي دي او په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان مړه او دوه څلوېښت نور ژوبل شوي د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت مخالف ازادي مارچ د دویم پړاو د اعلان نو وروسته په پاکستان کې ځنې لوی لارې تړلې پرتې دي میګا په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د اسلام آباد د غونډې پای ته رسولو او احتجاج د هیواد نورو برخو ته د غضبولو اعلان وکړ
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي موږ به په دویمه مرحله کې د خارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو تر کومه چې زموږ غوښتنې نوي منلې
له دې اعلان وروسته د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعالانو د جوب او کویټ ترمنځ لوی لارې د تګ لپاره وتړله دغه شان په خیبر پښتونخوا کې په شاهراه ریشم هم د جمعیت العلماء اسلام په لویانو احتجاجي غونډه کړې او په چتر پارک کې لار تړلې ده د سند په جکب آباد کې هم مظاهره چانو سړکونه تړلي خو ریلګاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم د استعفا او نوو انتخاباتو ترسره کولو غوښتنې رد کړې دي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د ساينس او ټیکنالوژي جو وفاقی وزیر فواد چودری وویل چې حکومت څنګه د مولانا فضل الرحمن پلان ای ناکامه ک دغه شان به د پلان بی غم هم خوري فردا سمحال چې اپوزیشن پر ضد احتجاج کاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د وی قانوني مسوده په منځورولو په قبایلی ضلعو کې ټول مدنیات سرکاري ګرځولې دي پرون د اسمبلی په غونډه کې د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي د قانوني مسوده وړاندې کړه او د اپوزیشن غړو سره د سلام مشورې او اسمبلی کې د بحث نه بغیر منزور کړه د دې قانون په منځوري سره په قبایلی ضلعو کې ټول مدنیات د سرکار ملکیت ګرځول شوې دي اپوزیشن غړو پر دې احتجاج وکړ او د حکومتي غړو اقدام غیر جمهوریت وباله دا عوامي نشتلګون مشر سردار حسین بابک پر دې محل د وینا پر وخت وویل پر دومره مهمه قانون سازي د قبایلی ضلعو استازي په اعتماد کې نه خستل یو ناشنا خبره ده د قانون او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د مدنیاتو په قانون کې د مجوزه بدلون لپاره په اسمبلی کې بحث ته اړتیا نه و د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته د هغه کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په دې دوران کې دي له دغو یو تن هم بل ځای ته ونه لیږي دا خبرې تیره ورځ اسف سعید کوسا هغه وخت کړي چې د دې په مشرۍ کې یو 15 کسیزه بنچ د وفاقي حکومت د هغه اپیل اوریدنه کوله چې د پیښور های کورټ د هغه فیصله خلاف دایر شوی چې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس غیر قانوني ګرځول شوی وو لدې درسنګ سپریم کورټ د ځینو سیاستدانانو د بشري حقوقو د کارکونکو هغه درخواست هم د اوریدنې لپاره منظور کړي چې پکې د قانون تر مخه په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت شوی دی په پیښور کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو چارواکي په ډزو وشتې او وژلې دي پولیس وایي نن د ښار په دلزاک سیمه کې وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ډي اس پي غني الرحمن په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو او د هغه ساتونکي او د ګاډي ډرایور پکې زخمي شوي دي د پولیسو وړومبی پلټنې ښایي چې د وژل شوي پولیس چارواکي د چا سره د ځمکې په سر لانجه وه خو پولیس وایي په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دغه اړه د صوبې د پولیسو مشر ته د پلټنو ویلي د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار دکانداران له تیر څه مودې راهیسې په احتجاج وو، خو پرون له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی دی. تاجرانو له حکومت غوښتنه کوله چې په پوځي عملیاتو کې دی د سنه څه اووه زره ورانه کړل شو دکانونو معاوضه زیاته کړي. دوی دعوه کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپۍ لګولې وه، خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپۍ معاوضه اعلان کړې وه چې اوس له حکومت سره په څه باندې 4 ارب روپو راضي شوي دي. په دغه اړه د سیمې یو ځایي مشر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل:
زه میر کلام ام پی ای روغلی وتا امیر مذاکرات شریف لاله ودای نامه په پښتو سره په تای وړه وخت او یامو پښتو نه پی ایس ټول کا تاجر برادری دو کا تنظیم یادو فیصله په وشول الحمدلله خو میر دوار باری په ترجیح ته کړل.
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه او میرالي بازارونه او مارکیټونه ړنګ کړل شوي وو، چې پر ضد د سیمې خلکو د بیا جوړولو او معاوضو ورکولو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. په بغداد کې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان مړه شوي او 2 څلوېښت نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې دا انخطې د مرکزي بغداد تحریر څلور لارې ته نږدې رامنځته شوي. په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي. د اکتوبر په 1 نیټه د بېقرارۍ د پیل سره تر اوسه په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 320 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. مظاهرچیان د اداري فساد، بېروزګار او ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي پر ضد لارو کوڅو ته راوتی دي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 10 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 60 پیسې او په 1.70 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 40 پیسې او په 2.70 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 40 پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 98 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 218 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14، بنو کې 40 او 14، ژوب کې 14 او 16 او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبي او سباني موسم حال واورې د پروانه غړي کې را سره اوسئ چې د غا ریپورتونه واورئ. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمه کړې ده، وای په ټول ملک کې به د حکومت خلاف مظاهره کوي. سیړون کې د تسنګ ګوري
دین پس خدا خبر تصادم طرف ته بزی زکه چې اوسه پر حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دی. خدا دې چې لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر زی.
حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره بهر د تللو مشروط اجازه ورکړې خو نو موړي رد کړې ده. د قانوني چارو پوهان په دې اړه وایي
دا حکومت بیا کې کوي چې هغه دا شمول واړي چې دلته کې په پاکستان کې ادارې آزاد نه دي.
د یو تازه ریپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد دوام لري. فعالان وایي
53% خزې داسې دي چې هغه په خپل کور کې د خپل خاوندانو نه وحل خوري. د کورنۍ تشدد بل چې دی دا یو کال پهلې د کابینې نه پاس شوی دی، بیا اسمبلی کې وړاندې شو.
په کوټه کې خلکو د یخنۍ له شروع کېدو سره د ګیس د لوډ شیډنګ زیاتېدو خلاف مظاهره کړې ده. او یورپي سفارتکاران وایي پلان لري چې د چین د ویغور مسلمانانو صوبې سینکیانګ دوره وکړي. د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړي اولنۍ موضوع ته. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاجي ناستا بیګا ختم شو او احتجاج کوونکو ته ویل شو چې خپل کورونه تلل شي او په خپل سیمو کې د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه واخلي. دا له هغه وروسته چې مولانا فضل الرحمن د احتجاج د دویمې مرحله اعلان وکړ چې لمخې به اوس د هیواد لوی لوی سړکونه تړل کیږي. مولانا فضل الرحمن د احتجاجونو په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي، خو تحریک انصاف وایي چې عمران خان به استعفا نه ورکوي. په دې اړه د احمد الله رپورت کې نور حال ورو.
د نومبر په 14مه د ازادي مارچ ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د دوه اونونو د ازادي مارچ په اسلام آباد کې روان وو او د پلان بي تر لاندې اوس نو مهاجونو ته د تللو وخت راغلی. زمون کارکونان او عام وګړي د ملک په مختلفو برخو کې سړکونو ته راوتلي او ظاهره ده چې هغوی ته ستاسو د کومک ضرورت دی. نو هم نن به موږ له دې ځایه روانېږو او هغوی سره به په شریکه د ملک په مختلفو برخو کې لوی لوی سړکونه بندوو چې د ازادي مارچ نوې مرحله په کامیابۍ سره مخ په وړاندې ولاړه شي. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي او په دویمه مرحله کې به موږ د حکومت راغورځو. زه تاسو ته ویل غواړم چې حکومت دا ګڼله چې کله به د مارچ ګډونوال له دې ځایه ځي نو بیا به ورته لږه اسانی پیدا شي، خو چې کوم اطلاعات د حکومت او انتظامیه لخوا موږ ته رارسي نو هغوی پریشانه دي او وایي چې اوس خو دوی په هرې صوبې او هرې ضلع کې زموږ لپاره مشکلات جوړ کړل. موږ به په دویمه مرحله کې د ښارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندوو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو ترکه مچ زمون غوښتنې نوی منلې. د ذکر دا چې د نومبر په 12مه ماخوستن نا وخته مولانا فضل الرحمن د پلان بي اعلان کړی وو او وینا یې وا چې د پلان نقشې او ترتیب په حق لبا تفصيلات د شروع په ورځ د ازادي مارچ ګډونوالو په وړاندې دي. په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمول وروسته د مارچ منتظمینو نه صرف په اچ 9 سېکټر او په کشمیر هاي وي لګیدلې خیمه لري کړې، بلکې د بلوچستان، سند، پنجاب او د خیبر پښتونخوا لري سیمو نه راغلي قافلې هم روانې شوې. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی په حق لا په مارچ کې موجود ګډونوال وایي
زمانو محمد زبید چترال نو تعلق ساتو په پلان باندې خوامل او شو انشاء الله زم چکم پلان دې بی تاغه تم سروانو خلک و چې دا دیل او شوټل نه دا شوټل به اله کیږي چې کله زمونږ تحریک ختم شي. البته زمونږ تحریک وسم روان دی بی دې بی سید ان شاء الله ولزی چې مونږ بی ته رسول سین مخ کې به ان شاء الله دا کم سلیکټډ وزیر اعظم چراغل دی دا به مونږ دې خپل دې پایتخت کدا کو.
زمانو امیر افغان دې سلیکشن سره مطابق د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مر دې مکمل ملاتړ کوو. موږ په دې کې کلک ولاړ تر هغه ساعته پورې موږ درېږو چې پر کم شي باندې زموږ بنیادی اعتراض دی چې موجوده وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم دی په دې الیکشن کې داندولي سوی ده. موږ دا غواړو چې د ملک یو سي د آئین او د پارلمنت بالادستی قائم دائم وساتي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د ناکامۍ سره مخ شوی دی. نوموړي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي مولانا فضل الرحمن په تیرو انتخاباتو کې د خپل شکست بدلا د ټول ملک نه اخ ستل غواړي او اولی ورځ راهسې د انتشار خورولو منصوبه لرله کما چې ورله حکومت ناکام کړه. د یادونه دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر 13مه نه تر د نومبر 14مه نیټې پورې د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر هاي وې موجود وو او د زنونو غوښتنو سره سره وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه هم کوله، خو په جواب کې باید حکمران ګوند غړو بیا ویل د اپوزیشن په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنکړي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی چې پکې د هیواد لوی لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره بندول شامل دي. پوښتنه دا ده چې د جمعیت علماء اسلام د احتجاج دویم پړاو به څومره اهمیت ولري، سار زخت به لري او آیا دا به نتیجې ورکړي او څنګه. په همدې موضوع زمونږ همکار ګلیاز له سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وورو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نه وي. په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوري قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بي یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
خبرې تصادم طرف ته بزي ځکه چې حکومت یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي، خو یو بل باندې غرض نه لیکل شوی. خدا دې چې لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر راځي او نو بیا سرویلنس شي څه شکل باخلي. او دا هغه یعنی تنش اٹینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا به زیاتېږي. تجربه کا سره دی نو چرا وتلې څه په نظر کې وي. البته دا سره نشي ویلې چې نتیجه به څنګه راوځي، خو یقینا چې څه څه بطرې به د سره وي. یو بل طرف ته حکومت دی
جمعیت علما اسلامی د اکتوبر په وشتمه له کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په یو دشتمه اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید مشال اړوي ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخ کار کوي.
دا څه اوس پور ښکاری چې اوس پور دې دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو دې आवाज هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکم کولې چې را دونه کسانې نه دي راوستي دي خو 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان او هغه زما په خیال پلان هو پلان بي چې دی اوس ورته وای لګیا دی. زما په خیال دی اوس مولانا چې دی اوس ولې حکومت هم ورته څنګه میا بنا چول دوه درې ورځو نه مذاکرات هم بند دي. اوس په حکومت باندې بیا فشار راوستو د پاره دا سټریټیجی چینج کړی دی.
خبریال هارون رشید زیاته کړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناستې شوې دي او ځینې مذهبي ګوندونو لدې ګټه پورته کړي، خو جمعیت علما اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنګ ورکړی دی. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال حسن خان مشال لوتی ویل مولانا فضل الرحمن د واپس لارا لټوله زکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره ذراتی موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې یو ځکه هغه دې جو تر ځکار وي کم چې هغه جلو کپو هغه کم چې سکیورټي والو زیاتره هغه نور به چې کم دې هغه مر خلک نو چې کم ورک نوټیسینګ نو زه به مې چیرې له مولانا څخه بوچ بس راشه وس موږ خپل اهداف حاصل کړل. موږ اسلام آباد ته رالولو پی ټی ای ته موږ شو کړل چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دې موږ د دې نه زیات خلک راشتي شو وس دا د دې دا وګڼه چې لکه بس دا یو
حسن خان زیاته کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14 په ټویټر پاڼه لیکلي چې د مولانا پلان بي سیاسي بدحواسي پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منصوبې ناکامه شوې دي.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقي حکومت وايي پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف ته د علاج لپاره د هیواد نه بهر وتلو لپاره مشروط اجازه ورکړې ده، خو مسلم لیگ نواز ګوند بیا وايي چې مشروط اجازه باندې دوی بهر ته خپل مشر لیږل نه غواړي بلکې عدالت چې کوم ضمانت ورکړې په کار ده چې دغه کافي وګڼل شي. په دې اړه د قانون پوهان سوای د هر څه د سیرا ظهیر رپورت کوي.
اسلام آباد کې د شورو پورس د داخله چارو وزارت جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي وفاقي حکومت نواز شریف ته د علاج لپاره یو ځل د سلورو ونیو بهر ملک ته د تګ اجازه ورکوي او د دې لپاره بورلا د 8 ملیونه د برتانیې پاونډونو 25 ملیونه د امریکایي ډالرو او د یو نیم مرب روپو شورټي بانډونو له حکومت سره جمع کول وی. له دې وړاندې لرسنیو سره خبرو کې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم وویل حکومت نواز شریف ته اجازه ورکړو خو له نامه ورل د ای سی ای لا نه دی وستلې. د کل 1901 د قانون مطابق چې کله هم د چانون په ای سی ایل کې یا بهر ملک ته د تګ د بندیز په لیست کې واچول شي نو بیا له وفاقي حکومت سره د دې اختیار وي او د شهباز شریف په درخواست کې هم دا ویل شوی. او په دې قانون کې دا هم دي چې حکومت کوم هم حکم پاس کولی شي نو وفاقي حکومت دا حکم ورکړی دی. بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او سینیټر محمد جاوید عباسی د حکومت دا فیصله رد کړه او وی وی
بالکل کسی قانون کے نیچے نہیں آتا.
دا فیصله د هیڅ یو قانون تر لاندې ناراضي او دا د قانون سرغړونه ده. او د ای سی ایل چې کوم قانون دی پاغه کې چرته هم دا نه دی لیکل شوی چې کله وفاقي حکومت د چانون د ای سی ایل او باسی نو باوندونه بور سره جمع کوي نو دا اختیار یوازې د پاکستان عدالتونو ته تر لاسه دی. نو موږ دواړو عدالتونو اسلام آباد هائی کورٹ او لاہور هائی کورٹ کې بانډونه جمع کړي نو دا د حکومت بنیتی ده او په بیماری سیاست کول غواړي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نو پوښتل نو دا غوښتنه وه
عدالت
چیزی اگر ضمانت ورکول او ضمانت اخیستل دا د عدالت کارونه دی. سر چیزی د قانون مطابق که چرته یو سړی ضمانت ورکړي او بیا را نشي نو د هغه خلاف څه کاروایي کېږي؟ هغه عدالت کوي. نو دا حکومت بیا دی کوي چې هغه دا شکول غواړي چې دلته کې په پاکستان کې ادارې آزادې نه دي، بلکې چې هر څه وغواړي خپلو مخالفینو سره چې دی زیاتې او ظلم زیاتې کولی شي. نو که چېرته هغه کېږي نو عدالت سره خو اختیار شته دی چې هغه د ده خلاف کاروایي وکړي، د ده ضمانت کینسل کړي، د ده جایداد ضبط کړي.
په پخواني وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په پاکستان کې د درغلیو مقدمې روانې دي او د اکتوبر په 9 اسلام آباد هائی کورٹ نوموړي ته په طبي بنیادونو العزیز یا ریفرنس په مقدمه کې داتو اونی او عبوري ضمانت ورکړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دوو قانوني مسودو د منظورولو پر ضد احتجاج وکړ. اپوزیشن تور پورې کړ چې حکومت له دوی سره د قانوني مسودو په منظورولو کې سلا مشوره نه کوي او په توندۍ سره یې له اسمبلی منظوروي. په دغو کې یو قانون د خیبر پختونخوا د مدنیاتو او بل د دې صوبې د بلدیاتي حکومتونو په اړه و. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
صوبہ اسمبلی کے پڑمبی زل مخالف گندنو دا ناجائز حکومت او سلیکٹڈ حکومت شارونا پورتا کرل او بیا دا پختونخوا وزیر اعلی دا کور مخیتا دا احتجاج اعلان هم اکڑو. دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وائل باید چې د قبالی ضلعو د معدنیاتو او نورو وسایلو پاکلا قانون سازی باندې د دغه ضلعو منتخب غړو سره مشوره وشي او بیا په اسمبلی کې پې پوره پوره بحث وشي. پښتونخوا اسمبلی کې د بلوچستان عوامی پارٹی پارلیمانی لیډر بلاول افریدی وویل چې دوی په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادیان دي او په کار ده چې د قبالی لو د وسایلو پاک له قانون باندې دوی سره پوره پوره مشوره شوی و.
د نوې ضلعو چې څومره ممبران دي دا په کارو چې راغوښتي وای موږ سره ناشته کړی وای، موږ په دا بل باندې پوه کړی وای چې موږ را روان مستقبل څه دی، مدنیاتو حوالې سره را روان مستقبل کې زموږ د قبایلو عوامو لپاره څه فائدې دي.
خو بیا د پښتونخوا د مدنیاتو وزیر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته وویل چې دا قانون په حق لا صوبایي حکومت د قبایلي مشرانو د ځمکې مالکانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره مشورې کړې دي او د دغه قانون په وجه به نه صرف ځایي خلک د خپلو وسایلو مالکان وي، بلکې د دوی غرونه او درنګونه به هم د روزګار لپاره آزاد شي.
اصل کې دا تقریبا 1.25 کال وشو چې دا بل مونږه پروسس کړو. دی کې اصل کې زموږ سره چې کوم مرج ایریا دي د کوم ډیسټریکټ دي هلته کې ډېر زیاتې مسلې وي، هلته تنازعات وو، هلته کې نوي لیزونه نه کېده، هلته کاروبار بند شوی وو. د دې وجې نه تقریبا شپږ میاشتې دي په لا ډیپارټمنټ کې وشوي. بیا ځکه مونږ درته کې راوړو په دې باندې مونږ د ټولو سره کنسلټیشن شوی دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مقامی حکومتونو په حق له هم یو ترمیمی بل منظور شو. دا کوم لاندې په ټوله صوبه کې به د تحصیل او یونین کونسل په کچه ټاکنې کول شي او د ضلع کونسل یا ضلع ناظم حیثیت په ختم شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
د پاکستان یو سرکاري ادارې د 2013 کال ریپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې خوښه 350 خزو باندې په کورونو کې خپل خاوندان تشدد کوي. د دې شمیرو تر مخه بیا ځنې ځلو کې په خاص توګه په قبایلي ځلو کې دغه شمیر له اویاو هم زیات دی. دا راز د جنکو د کم عمرۍ د ودونو مسله هم په دې ریپورت کې راغلې ده. وایي چې په دې لړ کې قوانین زر تر زر نه منظور په دې موضوع نور تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور کې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا په دې اړه یوه غونډه تابع شوې وه چې پکې وویل شو چې هم د پاکستان د هیلت اینډ ډیموګرافیک سرکاري سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې 75% او باقی خیبر پختونخوا کې 53% ښځې د خاوندانو د لاسه په کورونو کې د تشدد ښکار کیږي او دغه شان 83% جنکو ودونه په کم عمره کې کیږي. د دغه غونډې تابع کوونکی قمر نسیم مشال لیړو ته وویل
2017-18 چې کوم د حکومت خپل رپورټ راغلی دی هغه مطابق په خیبر پختونخوا کې قریبا 53% ښځې داسې دي چې هغه په خپل کور کې د خپل خاوندانو نه وهل خوري. د سره سره چې کوم نیولی مرجډ ټرایبل ډسټریکټ دی زمونږ په هغه کې د حکومت مطابق دا شرح چې کوم ده نو دا 66% ده. د کورونی تشدد بل چې دی دا یو کال پہله د کابینې نه پاس شوی دی بیا اسمبلی کې وړاندې شو ورسره د وړوکوالي د ودونو بندیز بل دا بل چې کوم دی نو کابینې ته منظورې د پاره پروت دی خو بدقسمتي دا ده چې د کابینې څومره 13 اجلاسونو کې دا بل په ایجنډا خو موجود خو دې حواله سره فیصله وانغستل شو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي دینی عالم مفتی جمیل منصوري وایي چې د کوم عمره ودونه او په کورونو کې په خپلو زنانو تشدد یا وهل ټکول دا په اسلام یا شریعت کې نشته دی.
وړو د ودونو په باره کې شریعت دا دغه دی کله بالغ شي نو دی ته دا حق حاصل شي خو خبره سره دومره دا چې د بلوغ نه پس دی دومره پرې خودل پکار دی چې دی عقل او شعور دا هم زیل راشي او کم از کم هغه دومره شي چې داوی بدن اعضا او جواره هغه دومره شي چې د بچو د پیدا کېدو له جوګه شي. په کورونو کې تشدد کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې غوره کس او تاسو کې غوره کس هغه دی چې د خپل بچو د پاره غوره وي. خزو باندې ظلم کول خزو وهل خزو بی عزت کول شریعت د دې خبرې اجازه نه ورکوي.
په دې مقاده حکومت خیبر پختونخوا نمائندگی کون کی دا صوبائی اسمبلی زنانه غړي رابعه بصری وای چې ډیر زربا دغه بیلونو ته د قانون شکل ورکړي.
زمونږ بالکل دا فوکس دي چې دا بیلونه چې دی پاشي بیلو هم پاشي هر څه خو خپل دا زمونږ چې سړی دي دا خپل مینټل لکشن ته هغه چینج کی چې به دا یو فیمیل یو یعنی کمزور طبقه چې دی هغه باندې تشدد خور بکار نه دی او اسلام کې نشته. نو مونږ فیمیل کاکس والا چې یو ټول دې باندې اګریو مونږ بیلم پاس ټیبل کړی دی او ان شاء الله مونږ خپل پوره کوشش وکړو چې دا پاشي.
د دغه ګډونوالو په وینا په پاکستان کې خوشا 2% جنکې خپل تر لسم زده کړې هم سرته نشي رسولې او وجه په کوم عمر کې ودونه دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ورزو بلوچستان ته په کوټه کې د یخنۍ لراتک سره سم خلکو د ګیس د نشټوالي خلاف شکایت کړی دی. پرون په دې حواله دغلته کې مظاهره شوې وه چې پکې د چارواکو خلاف خلکو ناری وهلې غوښتنه وکړه چې د ګیس پایپ لاینونه او ورسره د ګیس پرشر دې زیات کړي. د ګیس محکمې بیا ویلي چې دوی تر ډېره حده دا ستونزه حل کړې ده او نور هم پې کار کوي. د یو ترین رپورټ کې نور حال اورو.
د کوټه د شاریان لوري د شار په زیاترو برخو کې د ګیس د پرشر د کمښت په ضد تیر مازګر د کوټ پرس کلب او مخته وي احتجاجي مظاهره وسوه او د مظاهرې پر خوالو د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا او چې د خنې د زیاتېدو وروسته د شار په زیاترو برخو کې د ګیس پرشر کم شوی دی. په دې ترڅ کې یو شاري سید بسم الله اغا راته وویل
یخ نور روان دی زموږ کورو سپین ژیر ستا دغه دی ولاړ دی دلې یعنی په سپینه ژره د دوی دا وخت چې دوی په مسجد کې ناست وي الله لایق کولی دوی را ولاړ چې د خپل بنیادی حق دپاره نن د پرېس کلب د مخه ولاړ دی د موږ سره احتجاج کوي. احتجاج د دې لپاره کوي چې زموږ پر الکاپی 27 باندې ګیس خو بالکل نستا او بلکې پوره په کوټه کې ګیس نستا. صرف داوی دي چې انتظامیه له ورسې انتظامیه سره بار بار موږ ملاقاتونه سوي دي صرف تسلی در کوي یو کپ چای در کوي هغه تسلی سره دی را ولاړ چې را ولاړ سي بیا ګیس دی نه ګیس تا.
مزاری او بل برخوال محمد اسلم وای چې د ګیس د کمښت له امله دوی د بیلابیلو کړهونو سره مخ دي.
موږ په پوره علاقه کې پوره کوټه سیټي کې د عمر ګیس نسته چې د سار چای په پخېستي یا یو ډوډۍ په پخېستي موږ مجبورې چې ډوډۍ ګران سوله په سروې شرپې یو ډوډۍ ده د مجبورې به موږ ډوډۍ د تناره راوړو سالن به د هوټل وړو لیکن دلته په کوټه شهر کې د عمر ګیس نسته چې موږ خپل کور ضرورت په پرد دلته شدید یخ سو بارانونه شروع سو د بارانونو موسم دی
خو محمد اساق چگزید بیا دا گله لري چې په دې ورسوي کې چې کوم میټران لګیدلی دی هغه ډیر تیز او زیات بلان ادا کول د غریب ولس د وسکار نه دی
نو دا کم په 15 کال مخکې چولیو هغه د آبادی په نسبت د اوس آبادی سره په 15 کښنی دی هغه د کوټ شهر نسکه ورکولای کوټ شهر آبادی 15 لاکه ده مش غواړو چې دا نوې پارسن چې په ولویږي په کوټ شهر کې او داس مسله پورې تور پر راځي جیم مشته یقین دی نه راکړو چې موږ د دې پروله خسي د مرکز 15 کروڑ روپی بجټ دی آیا موږ دا پښتنه کوي سو چې د تیر څلور میاشت یو لک 2000 میټران چنج سوی دی پر هر میټر 15000 روپی جرمانه لګولې ده
د دې ترڅ کې چې کله د ګیس د ادارې د بیان صفدر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د شهر په زیاتره برخو کې اوس د ګیس فشار سم سوی دی او یوازې په ځینو برخو کې چیرې چې غلا کیږي هلته د ګیس فشار کم دی دا ستونزې د وارول لپاره هم تکنیکی کار روان دی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2010 د سرشمیرنې له مخې د کوټ شهر آبادی د 15 لکو څخه اوښتې ده خو د ګیس د ادارې له لور چې کوم پایپونه په خوا لویدلی دي هغه ډیر واړه دي د چارواکو په وینا چې اوس د هغه د بدلېدو اړتیا لیدل کیږي
هم له دې رپورټ سره د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې د شاهین بنیرین د سات د خبرونو لاندې ده
د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت مخالف ازادي مارچ د دویم پړاو د اعلان وروسته په پاکستان کې ځینې لوی لارې تړلې پرتې دي میګا په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په وینا کې نوموړي د اسلام آباد د غونډې د پای ته رسولو او احتجاج د هیواد نورو برخو ته د غزولو اعلان وکړ پر داسې مهال چې اپوزیشن یې پر ضد احتجاج کاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره په قبایلي ضلعو کې ټول معدنیات سرکاري ګرځولي دي د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته دی د هغه کسانو تفصیل وړاندې کی چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په دې دوران کې دی له دغو یو تن هم بل ځای ته ونه لیږي په پیښور کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دي پولیس وایي نن د ښار په دلزاک سیمه کې وسلوالو د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې ډي اس پي غنیب الرحمن په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو او دغه ساتونکي او د ګاډي ډرایور زخمي شوي دي د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران له تیرې سمودې راهیسې په احتجاجو خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی دی په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انښتو کې 2 کسان مړه او 2 څلوېښت نور ژوبل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړ کړي دي خو تمه لري چې دغه به هوار شي
شاهین بنیری درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په ازادۍ مارچ لیکلې او وایي مولانا فضل الرحمن پلان بی اعلان کړو چې پکې به د پاکستان غټې لارې یا سړکونه بندوي او دا پلان بی به د زیارت په ورځ د ماسپخین وروسته شروع کیږي خو دا هم ویل کیږي چې ځینې سړکونه او لارې له پرون تړل شروع شوي ادارې لیکي جمعیت العلماء اسلام فی دړګه ورکړې چې دوی به اوس د ازادۍ مارچ وروسته د پاکستان په لارو سړکونو تګ راتک په بشپړ توګه بندوي نو دا یقیني ده چې له دې به ولس د سختو ستونزو او مسلو سره مخامخ شي دریوی که سه هم د ځنی خلکو خیال دی چې اداره مولانا فضل الرحمن د ځان لپاره د درنی ختمولو یو محفوظه لار ده خو دا هم حقیقت دی کچری دا پلان دوی عملی کړو نو د دې خطرناکې نتیجې رابرسری کې دی شي او جګړې پیلې دی شي نو د دې هر څه وړاندې به مولانا فضل الرحمن له پدې هر څه سوچ کول پکار وی چې سه هم راتلې شي او نو مولي له بعد د دې ذمہواری اغستل وی نو یو وخت رسپن هم پدې موضوع کې پاتې شوی او وایي مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي درنی په ختمولو پلان بی اعلان کړي او وای اوس به ټول ملک تړل کیږي ادارې وای که حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو دروازې په مکمل توګه بند کړي وي نو د ملک نور سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمن د دې تحریک برخه جوړي دي شي نو دا وخت ضروری دی چې دا مسله هوار کړي شي چې ملک داړي ګړي نه بچي ادارې اخري کوي د حکومت په ګډون مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونه باید چې ملکی سلامتی ته د ورپی خو خطر او احساس وکړي او دا مسله د مذاکراتو لاله هوار کړي جنگ ورس پنه خپل ادارې په ګرانی لیکلی او وایي دا حقیقت دی چې پاکستان کې ګرانی د خراب اقتصادي صورتحال له وجې راغلی، خو دا هم حقیقت دی چې دې ګرانی یوازې غریب ولس متاثره کړی. اداریه وایي که څه هم د تیرو وختونو په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصادي حالت ناسم دی، چې پکې تر ټولو لویه مسله دا افراطي زر یا ګرانی ده چې د حکومت د اقداماتو وروستو پرې هم کابو نه موندل کېږي. اداریه وایي اوس چې حکومت فیصله کړې چې د دې ګرانی کابو کولو لپاره به هره اونۍ وزیر اعظم عمران خان ته رپورټ وړاندې کېږي، خو د دې پترس کې دا کتل شوي چې د دې مسلې لپاره د یوې کوټلې منصوبې په ځای یوازې چاپې وهل کېږي چې څه ګټورې نتیجې یې نه رابرسېره کېږي. اداریه آخري کې وایي په داسې حال کې به وفاقي او صوبایي حکومتونو لا یو ځای کېناستل وي او د دې مسلې د حل لپاره به ورله په ګډه کار کول وي، او دې لړکې د نورو اقداماتو تر څنګ به حکومت له هره ورځ د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي مخه هم نیول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ امریکا ته د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوان په سفاره او په ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړو شوو تعلقاتو په حقله لیکنه خبره کړې ده. بلخوا بلومبرګ ورځپاڼې په پاکستان کې د تیلو او ګیس مخ په کمیدونکو پیداوار ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو داسې وخت کې د امریکا په سفر دی چې د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ مواخذې د پلټنو عمل په لومړي ځل ولسته د خوځولو پریکړه شوې. د دواړو هیوادونو مشران به د رسنیو پر ازادۍ، د وسلوالو مخنیوي او د لیبرال نېشنلیزم په موضوعاتو خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې مهال کېږي چې د ترکیه او امریکا اړیکې په یو ډېر سنجیده پړاو کې دي. ډونلډ ټرمپ او د کانګرس ځینې غړي د ترکیې له لوري له روسه د میزایلو په اخیستو غوسه دي. همداراز د شام شمالي برخې ته د سرتیرو لیږلو په سر پر ترکی انتقادونه کوي. د کانګرس غړي د ټرمپ لخوا اردوغان ته د امریکا د سفر په بلنه هم تنقید کوي. تیره میاشت کانګرس د یو قرارداد له لارې د عثماني دولت لخوا د ارمینیانو وجنه نسل کشي ګڼل شوی. دا پیښې سل کاله وړاندې شوې وې. ورځپاڼه زیاتوي دغه قرارداد د ترکی په وړاندې د امریکا یو علامتي پریکړه وه چې د واشنگتن او انقرې د سړو اړیکو څرګندونه کوي. بلخوا بلومبرګ ورځپاڼه لیکي د پاکستان تیلو اداره په پام کې لري چې له راتلونکي کال نورو هیوادونو ته د زیړو استول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لوی پیداوار ګیس د ختمېدو په حال کې دي. د ادارې یو مشر معین رضا خان ویلي که د انرژۍ متبادلې سرچینې مخې ته رانشي نو په راتلونکو نهو کلونو کې به د پاکستان د ګیسو زیرمې ختمې شي. ورځپاڼه د خان لخلی لیکي چې پاکستان هڅه کوي چې سکل د انرژۍ یو پیداوار نړیوال مارکیټ ته وباسي. نوموړي زیاته کړه اتلس داسې ځایونه چې فکر کوي د تیلو او ګیسو ذخیرې پکې دي. په هغو کې سکل د تیلو او ګیسو د موندنې لپاره په 14 ځایونو کې کویان وهي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
یورپی سفارتکارانو ویلي د چین سینکیانګ صوبې ته د غربي سفیرانو د یو وفد د تګ په پلان کار روان دي. ځینې سفارتکارانو بیا ډېر هیله مندي نه ده ښودلې چې دغه سفر به ووم شي او که څنګه. نړیوال په شین نیوکې کوي چې د یادې صوبې د پام وړ شمېر پیغور مسلمانان یې په کیمپونو کې بند کړي دي. چین بیا وایي چې په دې کیمپونو کې خلکو ته کسبی زده کړې ورکوي او په دغه ترس کې د اسلامي سختدریزۍ مخه نیسي. په دې موضوع د رویټرز خبري اجنسۍ د لیکنې مهمه برخې له هارون باچا ورو.
رویټرز اجنس د ډیپلوماټانو په حواله وايي اروپایي ټولنه د چین سینکیانګ لته د سفیرانو د وپلاوي د ممکنه سفر پر پلان کار کوي. پر چین له دې عمله نیوکه کیږي چې په یاد ایالت کې له یو غور مسلمانانو سره توپیری چلند کوي او غوی ځوروي. خو ډیپلوماټانو زیاته کړې سینکیانګ ته د سفیرانو تګ به تر هغې چې ځینې شرایط ورته برابر شوي نه وي ممکن نشي. چین 13 مارچ میاشت د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته سینکیانګ ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو اروپایي ټولنې په دې ویلو سره رد کړه چې د دورې لپاره اول باید تیاری وشي. ډیپلوماټانو هغه وخت ویلي وو د سفر لپاره د چین دا شرطونه د منلو نه دي چې د اروپایي هیوادونو سفیران به د سینکیانګ ایالت لپاره د کمیونست پارټۍ له مشر چین کوانګو سره جلا لیدنه او هم به د بشري حقونو پر موضوع خبرې نه کوي. خوله لیکنې سره سم د چین سینکیانګ ته د اروپایي هیوادونو د سفیرانو د ممکنه سفر په اړه په وروستیو کې خبرې بیرته پیل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ایجنسی ته په لیګلی او بیان کې ویلي د دې هیواد حکومت سنکیانګ ته د اروپایي ټولنې د سفیرانو چې له تعصب پاک نظر ولدي د سفر هرکلی کوي. خو ځینو ډیپلوماټانو بیا ایجنس ته د نومونو نه ښودو په شرط ویلي چې سنکیانګ ته د دوی د سفر امکان ډیر محدود دی. دوی په خبره ده ځکه چې چین به دوی ته فرصت برابر نه کړي چې هغه څه وویني او یا هم خبرې ورباندې وکړي چې په اړه یې دوی اندېښنې لري. په لیکنه کې له ملګرو ملتونو سره د کار کوونکو کسانو او نورو فعالانو په حواله ویل شوي چې چین لږ تر لږه 1 میلیون یوغوریان چې د مسلمان اقلیتي ډلو غړي هم پکې شامل دي په سنکیانګ کې په کیمپونو کې بند کړي دي. د نړۍ لسګونو هیوادونو چې امریکا یې په سر کې ده د سنکیانګ د کیمپونو خبره غندلې او دا یې د خلکو د ځورونې د یو خطرناک کمپین په توګه یاده کړې. په لیکنه کې د دې اعتراضونو په ځواب کې د چین دریځ هم راغستل شوی چې وایي په کمپونو کې یو غوریانو ته کسبي زده کړې ورکوي چې هدف یې سنکیانګ له اسلامي سخدریزو او بلتون پالو پاکول دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزي
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو.
د چین په سنکیانګ کې د ویغور مسلمانانو دفاع کوونکي وی دل اډل ویلي د نږدې 1500 کیمپونو او جیلونو په اړه معلومات راټول کړي چیرته چې د چین حکومت د ویغور نسل خلق بند کړي دي. دا ډله تور پوری کوي چې کېدای شي په دې کیمپونو کې له 1 میلیون ډیر کسان ساتل شوي وي. په دغه اړه د ایف پی خبري ایجنسۍ د یو رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیري اورو.
په واشنگتن کې د مشرقي ترکستان د قومي بیدارې په نوم یو ډلې چې له چینا د سنکیانګ خپلواکي غواړي ویلي د داسې 132 مشکوکو بندیخانو په اړه معلومات موندلي چرته چې د یوغور نسل سره تړاو لرونکي کسان ساتل شوي دي او هغوی په مبینه توګه د خپل کلتور پرېښودو ته مجبوره کولی شي. ډلې ویلي د ګوګل ارت په وسیله 209 مشکوک زندانونه او سلور او یا مشکوک بیګار کیمپونه په نخه کړی. د ډلې زیاته کړې وړاندې د دې زندانونو په اړه څه معلومات نو موږ ویلی شو چې دغه لته د بندي کسانو شمیره به نور هم ډېره وي. د حقونو دفاع کوونکي اټکل کوي چې چین د یغور او نورو ترک نژاده نسلونو سره تړاو لرونکي له 1 میلیون ډېر غړي بندي کړي دي. د آسیا لپاره د پینټاګان چارواکي رینډال شریور روان کال د مې په میاشت کې ویلي وو دا سخکاری چې د بندي کسانو شمیره 3 میلیون ته نږدې ده. فعالان او عیني شاهدین وایي چې چین په زور یغوریان په اکثریتي هان نسل کې ورګډول غواړي او له دغې سره سره په مسلمانانو فشار اچوي چې خپل مذهبي اقدار پرېږدي. چین وړومبې د کیمپونو او بندیخانو په اړه راپورونه رد کړي وو خو اوس وایي چې دغلته خلکو ته تربیه ورکوي او مسلمانان د سخدریزۍ نه ژغوري. امریکا د یغوریانو سره د چین سلوک د نازی جرمني په کیمپونو کې شوي سلوک ته ورته بللې خو په پیاوړي چین د مغربي هیوادونو نه بهر نیوکې نه کیږي. چین تیره میاشت د روسیې، پاکستان او مصر په مرسته له ملګرو ملتونو د یو بیان په ترلاسه کولو کې بریالی شو، اگر چې په دریو وړو هیوادونو د بشري حقوقو د خراب حالت لپاره خپل هم نیوکی کیږي. خو دوی په خپل بیان کې د بشري حقوقو په میدان کې د بیجینګ د لاسترولونو صفاتونه کړی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع اوسیدونکي وایي دغلته یو وار بیا طالبانو فعالیتونه شروع کړي چې د سیمې ولس یې اندېښمن کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې خلکو وویل د بونیر په ځینو برخو کې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او د تاوان لپاره ځینې خلک تښتوي. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي امنیت یې په کنټرول کې دی او د وسلوالو په تګ راتګ یې چټک نظر ساتلی دی. په دې اړه نور تفصیل فرخنده ساده ورو
تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر ضلع یو اوسیدونکي بخت افسر وویل په تیرو ورځو کې زیاتره داسې سوال په ګدیزو او سلارزو تحصیلونو کې لیدل شوي دي.
خلک ډېر زیات پریشان دي او ځکه چې هغه بټې مټې چې دي دامو اخلي او فی الحال دا چې اوسو دلته کومه پولیس فران چې کوم راغلي دي یا پولیس ځوانان هغه هم خپل دغه پسې کوي او مطلب دا دی چې ګنسي په الحال دا باید چې مستقل دلته کې او بیا مطلب دا چې پکې نورو علاقو
بخت افسر دا هم وویل په دغو کې زیاتره وسلوال د بونیر دي او د خیبر پختونخوا د نورو سیمونو هم دغلته د وسلوالو تګ راتګ پیل شوی دی. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک د نومبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی او دغه مسلې په اسمبلی کې په سو سو واره راپورته کړی ده، خو د صوبایي حکومت لخوا ورته تر اوسه مثبت ثواب نه دی ورکل شوی.
او دا بالکل بنیر کې هم او په باجول تتاسو وګورئ، وزیرستان تتاسو وګورئ، هر ضلع کې داخله چې دا موجود دی. بنیر په حواله باندې خو بالکل بیا عوام چې دی هغه سیکورټی فورسز سره هغه سي مرسته نه کوي، دغه وجه د اعتماد کمې دی. دا خبره مونږ بیا بیا دغلته سیکورټی فورسز ته په ګوته کړی هم دا وایي، په خپل هم په دې خبره وایي او تشویش خو ظاهره خبره چې خوف او د دې یاري دا ماحول چې ده دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه چې هغه تیرو زمانو کې خو به ملټنسي و او سماکي به وي یا سبو سبو هغه ځان له د خوف او دهشت یو وخت وو. خو دا اوسو چې پټ پټ خلکو ته ټلیفون نه کوي یا خطونه ور کوي بته غواړي او موجودګي دا، نو دا حالات چې دا بیا دا غین هم ډېر زیات خطرناک دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پښتونخوا او د ملک د نورو برخو سیاستوالو، خبریالانو او د ټولنیزو چارو فعالانو په بونیر کې د طالبانو په فعالیتونو دغلته د دوی په یو وار بیا راټولېدلو لیکل کړی دی. د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد نومبر پر 14مه مشال رادیو ته د سیمې د امنیت او دغلته د طالبانو د موجودیت په اړه وویل.
یو څو طالبان چې شمیر به یې 15 یا 16 دغلته د علم غره په سرونو کې پټ دي، د دوی دلته کورنۍ دي، نو زی او راځي. دا جرام پیشه دي خو څه داسې طالبان نه دي، نه چاته د تاوان ورکولو لپاره ویل شوي دي، نه څه بل څه خطر شته دی. یو څو کسانو ته د افغانستان نه د تاوان ورکولو ټلیفونونه شوي دي، باقي په بونیر کې داسې څه نشته او بونیر له طالبانو پاک سم دی.
د بونیر ضلع نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل اوس مهال پر دې موضوع خبرې نشي کولی، خو د بونیر نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ریاض خان د نومبر په 14مه مشال رډیو ته وویل دا خبره غلطه ده چې ګینې دغلته طالبان یو سل بیا راټولې کی
حکومت باغې پسې هم مسلسل سکیورټی فورسز چې کوم ایجنسیز دي ادارې دي هغه پای پسې هم مکمل لګیا دي، پکې هم نیو وطن دوی پکې هغه ورځم نیولې دي. هم تاسو کتلې په میډیا باندې خدا سي بالکل څه تاثیر نشته چې آیا باغې ځکه مطلب یا طالبان خپل ګروپینګ کوي یا خپل نیټورک، مخکې خدای یو نیټورک وو اوس هغه نیټورک کې نشته.
لبنیر سره سره پوزینو قبایلی ضلعو وزیرستان کې هم خلک ته وسلوالو د هلو ځلو او د دوی په یو سل بیا راپورته کېدو اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پینډی پولیسو یو تن له ماشومانو سره د جنسي تیری په تور نیولې چې د بربندو فلمونو نړیوالو خلکو سره یې تعلق درلود. سهیل ایاز نومې دغه تن اعلی تعلیم کړی په برتانیا ویټلی کې یې هم له ماشومانو سره د جنسي تیری په مقدمو کې د بند سزا تیره کړې ده. دغه تن د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د یوې غیر سرکاري ادارې د لارې کار هم کاوه. په دې حق له تفصیل د ګلې اعز نورو.
د راولپنډي پولیس وای سهیل ایاز نوبیتن د پاکستان نه علاوه په اټلی او برتانیا کې هم ماشومانو سره جنسي تیریو کې ککړ وو. هغه ته په برتانیا کې ماشومانو سره د جنسي تیریو په تور سلور کالو د بند سزا ورکړل شوی و. د پنډي پولیسو ایس پی رای نواز د نومبر په 12مه خبرونه ته ویل دي تن نړیوال ډارک ویب یعنی د ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګان جوړې کړې او پرې خرڅې کړې دي.
د تن لوړې زده کړې کړې دي، د چارټرډ اکاونټنټ دی، په نړیوالو ادارو کې یې کار کړی دی،
دا یو تعلیم یافته مجرم دی. موږ سره متاثره کورنۍ رابطه وکړه او د سارنې وروسته موږ گرفتار کړو. ده به ماشومانو ته نشه ورکوله او بیا به یې ویډیوګانې جوړولې.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي پخوا به داسې کیسونه نه رپورټ کېدل، اوس په رسنیو کې دا رپورټ کیږي. خو د دې مخنیوي تر ټولو مهمه خبره ده. د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې ساحل د تیر 2013 کال د رپورټ تر مخه له 4000 زیات ماشومانو سره د جنسي تیریو کیسونه مخې ته راغلي ول. په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو فعال ارشد محمود مشال اډو تویل په حکومتي او ټولنه کې په دې لړ کې ډېر کار پکار دی.
مثلا خبره دا ده، زموږ په ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیرونو مخنیوي په باره کې په حق لستار نه کېږي. چېره دا اونش لکه چې داسې واقعیت اوشي ماشومانو سره، نو بیا د هغې ریهبیلیټیشن ډېر ګران کار دی. په هغې باندې سم کېږي زموږ په دې ملک کې، خو بدلته نور هم ډېر ګران دي، ځکه زیاته توجه په دې پکار ده چې دا اونشي. او هغه به څنګه کېږي؟ هغه به هله کېږي چې یاره موږ د ماشومانو د تحفظ یو نظام جوړ کړو، په دې کې زموږ مشران پکې انوالو دي، جومات مولیان.
ارشد محمود زیاته کړه چې پر دې مسلې خبرې کول هم ډېر زیات ضروری دي. د ماشومانو د حقوقو یو بل فعال عمران ټکر مشال اډیته ویل چې ماشومانو سره د جنسي تیریو مخنیوي کې ټولنیزې رسنۍ مهم کردار لوبولی شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره موبایل اپلیکیشن میرا بچا الرټ اعلان کړی وو. د دې اپلیکیشن بنیادي مقصد د ماشومانو په وړاندې د تشدد، جنسي تیریو او تښتونې مخنیوي کول دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,216، 13,530 او 1,380 کیلو هرتز.
د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار دوکانداران له تیرې سمودې راهیسې په احتجاج وو، خو پرون یې له حکومت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. دوی د حکومت نه د پوځي عملیاتو په وخت د خپلو ورانو شوو دوکانونو د زیاتې معاوضې غوښتنه کوله. د دوی په وینا تاوان یې ډېر شوی او معاوضه ورته کمه وه، خو بیا د ځایي مشرانو په منځګړتوب دغه معاوضه ورته د حکومت لخوا لږه ور زیاته کړل شوه، نو دوی احتجاج ختم کړ. په دې اړه د عمر وزیر رپورٹ کې نور تفصیل اورو.
تاجرانو په وینا میران شاه بازار رنگېدو سره د دوی توانونه دولت شل عربه حساب کړی ول، چې ساده پاسا 15 عربه روپې ورته اعلان شوه وي. دا غې پرځه د سونې نه په احتجاج ول، او اوس د دوی په وینا ساده پاسا 5 عربه ماویزه باندې ور سره متفق شوی. د تاجرانو اتحادیه یو غړی امشاد الله وای زای مشر حاجی نک محمد ور سره د شورونا مدد کړي، او نن یې چې دا و عربش په گاویا کروڑا ماوي زیبا ور ور کړ، نو دوی ور سره په متفق دي.
نک محمد کی خبره اسلام آباد شي مشتره کړی او دی الحمدلله پرند سار تا ور سوال چې کی بي نټ وزیر الله صاحب 573 کروڑ په اعلان وکړو، خو مشتا قابل قبول نو مش دوست خاتینه وته وکړل د دپو واجه میجا دا 776 کروڑ وشای. نک محمد زو موریو ولا چې اعلان وکړو.
سید ایوب خان وای چې د تاجرانو زیات توانونه شوی، کسه هم دغه ماویزه کمه ده، خدای غواړي چې نور خپل کاروبارونه مخ په وړاندې بوزي.
خو هغه کروڑینا نشي میلاو چې کیم نقصان شوی ده، پیسلا وشولا په دا 7 ارب ریپی باندې په دا باندې امیش دي کندرون کاروزی واخ دا سیدا چې سنه سچ میلاو شي، خو چې دا خلک په کاروبار باندې لاګیا شي چې دا مشت زر نظر روکو. د میرمشاه خلک بیروزګار ده، د کندور بیروزګار ده.
زایی مشر حاجی نک محمد چې د تاجرانو او انتظامیه ترمنځ مذاکراتو کې منځګړی توپ کړي. وایي چې تاجرانو نه واک اخیستو پس یې اعلان شوې معاوضه کې 2 اربه روپۍ زیاتې کړي.
6900 دادی کرنه دی ولی کی پداسه کی کیما مالادو دلتا دغه د سفتینا سره وکړل د حکومت طرف نه 5-72 دای ته منځيري رغلا پابند دی نوې خاص دلتا می د وزیر الله او د گورنر په تروبند کمیټي ته جوړ کړل او دلتا دای بیا احتجاجینا شریک کړل او جزو میر کلام ام پی رغلی وتا د امیر مذاکرات شریک کړل و دای نه می په پښتو شه په تای وړا وخت ته یامو پښتو نه پیس ټول کا تاجر برادری دو کا انتظامیا دو فیصله په وشو الله الحمدلله او میر دوار باری په ترجیح ته کړل.
خدا شمالی وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې تاجرانو ته ځایي مشرانو د ماویزو زیاتولو یقین ورکړی خو د پوینا لا هم عملي شوې نه ده او دوی به هڅه کړي چې صوبایي حکومت زر په دغه باندې عملي ګام واخلي. شمالی وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکي هم وایي چې تاجرانو ته مشرانو چې کم یقین ورکړی دا غینه صوبایي حکومت خبر کړي زردا چې معاوضه ورکړل شي. شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو په دوران میران شاه او میرعلی بازارونه په بشپړه توګه ړنګ شوي ول چې د تاجرانو په وینا اربونه روپۍ تاوانونو سره مخ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو ده.
او د دې ګړۍ او هم د نن ورځې نه ساعته خبرونو اخیری رپورت ته ورجو. پاکستان په خپل خاورا سره باندې 10 کال وروسته د کرکټ ټیسټ لوبو کې ټاکل شوی چې د سریلانکا کرکټ لوبډله به راتلونکي میاشت پاکستان ته سفر کوي او دلته به د هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ټیسټ لوبو 2 میچونه کوي. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې احمد شاه اعظمی درته مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان کرکټ بورډ نن د نومبر پر 14 اعلان وکړ چې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت په پاکستان کې د دغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره 2 ټیسټ لوبې کوي. دا په څه باندې 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پر خاوره به د کرکټ نړیواله ټیسټ لوبه کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې یې 6 امنیتي ساتندویان او 2 ولسي وګړي ووژل شول او 6 لوبغاړي ژوبل شول. پاکستان تر هغه برید وروسته په 6 کلونو کې د نړیوال کرکټ د هیڅ برخې د سیالۍ کوربتوب ونه کړ. د پاکستان په کرکټ بورډ کې د نړیوال کرکټ د څانګې مشر زاکر خان په بیان کې ویلي چې دا د پاکستان لپاره ډیر ښه خبر دی ځکه چې په دې ګام سره اوس پاکستان هم د نور هیوادونو په څیر د کرکټ لوب لپاره خوندي ځای دی. پاکستان د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې پر خپل خاورې له سریلانکا سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوریز لوبې وکړې خو په هغو لوبو کې د سریلانکا د ملي لوبډلې 10 لوبغاړو د امنیتي اندېښنو له کبله ګډون نه و کړی. د سریلانکا کرکټ بورډ یوې سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې پاکستان ته پر سفر کولو څه ویره وه خو تر وروستیو لوبو وروسته اوس هغه اندېښنې کمې شوې دي. دغې سرچینې ویلي چې اوس بورډ پاکستان ته د خپلې بشپړې ملي لوبډلې پر لیږلو غور کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې له سریلانکا سره لومړی ټیسټ لوبه په رالپنډۍ کې د ډسمبر له 12 تر 15 کیږي او دویمه لوبه په کراچۍ کې د ډسمبر له 19 تر 23 ترسره شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا شاهین بونیری ته ورزو چې د سات د خبرونو لنډیز راته وایي.
د دې وخت مهم خبرونه. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت مخالف ازادي مارچ د دویم پړاو د اعلان وروسته په پاکستان کې ځینې لوی لارې تړلې پرتې دي. پر داسې مهال چې اپوزیشن یې پر ضد احتجاج کاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې قانوني مسودې په منظورولو په قبایلي ضلعو کې ټول معدنیات سرکاري ګرځولي دي. پر دغه باندې د اپوزیشن غړو د قبایلي ضلعو استازو احتجاج او نیوکې کړې دي. د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته دی د هغه کسانو تفصیل وړاندې کی چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په دې دوران کې دی له دغو یو تن هم بل ځای ته ونه لیږي. په پیښور کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دي. پولیس وایي نن د ښار په دلیزاک سیمه کې وسلوالو ډي اس پي غنی رحمان په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو او د هغه ساتونکي او د ګاډي ډرایور پکې زخمي شو. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران له تیرې سه مودې راهیسې په احتجاج وو، خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجونه ختم کړي دي. په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دا انخطې د مرکزي بغداد تحریر سلولارې ته نږدې رامنځته شوي. په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د اس څلور سوه میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړ کړي دي، خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروسته وکړه چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. له تیرو لسیزو راهیسې د ناټو د دغه دواړو غړو هیوادونو اړیکې تر ټولو خرابې کچې ته رسیدلې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجې به تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرې وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. دا وخت در نظر منور شاه شاهین بنیره او زموږ ټکنیکی همکار روهیله زدران. اجازه غواړو په لوی رب مسپارو. خان او آباد اوسئ.